اري اوكي بص بتي سره ورسي دلو په کابل کې دولس بجې او دیش دقیقو ته یو ځل بیا لاجمل انت خدمه مهم خبرونه لاندې زورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په واشنگټن کې خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د برېښنا شرکت پر قراردادي کارکونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. افغانستان د برېښنا شرکت تایید کړی چې د پنجشنبې په ورځې 15 کارکونکي په زابل کې د برېښنا د مسو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. تر اوسه د دې ماین ایښودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په لویو لارو کې د ماینونو ایښودل ډېر کله وسلوالو طالبانو ته منسوبېږي. تر 19 کلنه د کوم رضوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ لوبډله سره مسابقه لري. دا کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د 50 وژل شو کاناډایانو او 90 شاغو وژل شو کسانو له کورنۍ سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزې لري. د کسانو تیرونه په تهران کې د اوکراینی الوتکې د ورزیدو په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداري ورکړه چې له خپلو خبرو سره پام وکړي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله او د عراق د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو د خوډب پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وژل شوي او څلي دشتنه نورو ټپیان شوي. په پلازمینه بغداد کې پرون د مطرح سیاستوالو اداري فساد پر ضد مظاهره وشوه.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي، پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. او د جمنې سره سم د اونۍ د دې د نن ورځې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرې دوه ته چمتو دی په ګډه به وره.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
په خوست ولایت کې یو تن د څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې د جدید میاشتې په 15 نیټه پولیسو په ګرباس ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارساغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی له یو گاونډي ولایت څخه خوست قاچاق کړی. لنیول شوی موټر چلوونکي سره 13000 پاکستانی کلداري او 9000 افغانۍ هم نیول شوی دي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایی ازادۍ رریتو ویل د جدید میاشتې په 24 نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې 92 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه ښیښه ونیوه. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن هم نیول شوی چې غوښتل دا مواد په یو موټر کې د افغانستان سرحدي سیمې ته انتقال کړي. او د اونۍ وروستۍ په خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څخه د پاسه 200 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 200 کیلوګرامه چارج او 15 لیټره کیمیاوي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیخه کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ پر لار په یو موټر کې 40 کیلوګرامه چارس، 3 کیلوګرامه تریاک او 80 ګرامه د نشي ګولې ونیولې. د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان هم نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي.
نړی په کیسټیل ده د افغانستان دولت هم داسې ډیر متحد نه دی په دې ساحه کې صحیح مبارزه وکړي.
په یو بل راپور کې بدا هم واورو چې د حواله سړیدلو سره په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو.
دا چې د خیرخانې 50 بسترېز روغتون معتادینو ته څه ډول سهولتونه لري، په دې اړه له ډاکټر بریال احمد فضلي سره مرکه لرو.
منګه دوه قسمه تداوی لرو، یو تداوی په داخل د شپخانې کې لرو، یو تداوی بیرون د شپخانې څخه لرو.
یو معتاد وایي چې د پولیسو په پوسټه کې په نشو اخته سو.
تاج مسلمان جنو وسات کچ شد کده غجر وین د داد واړونه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو. اوس خپرونه د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې په څرګندونو پیلوو. د سیګار ادارې مشر جانسوب کول نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت او امریکا پر ستراتیژي او ګډو پروګرامونو نیوکه کوي. دوی وایي چې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو د تولید دوام د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو پیاوړي کړي دي. د نشه یي موادو کارپوهان بیا وایي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالي له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه کړي او مافیایي ډلې یې غښتلي کړي دي. په دې اړه نور تفصیل به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار موندنې ښیي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتو هیڅ یو پروګرام هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید په برخو کې ګټور نه دی. د سیګار ادارې مشر جانسوب کو چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل د نشه یي موادو قاچاقونکو ډېرې پیسې ترلاسه کړي. دوی د افغان دولت ځینې ادارې او کارکونکي په فساد کې ښکیل کړي او دا ډلې د افغانستان په نامن کولو سره تر طالبانو پیاوړې دي.
If we're talking about developing lasting peace, you have peace.
کله چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه خبرې کوو نو له طالبانو سره به سوله وکړو، خو د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره به څه کوو؟ ځکه چې دوی تر طالبانو هم پیاوړي دي. د نشه یي موادو مافیایي ډلو د افغان دولت ادارې فاسدې کړې او تر ټولو خواشینونکې دا چې په تیرو 300 کلونو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر خورا ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د چیړنو پر اساس افغانستان په مخ پر ودی هیوادونو کې د نشه یي موادو تر ټولو ډیر معتادین لري.
په افغانستان کې د امریکا د 300 کلونو انکشافي فعالیتونو په اړه د سیګار موندنې ښیي چې په افغانستان کې له تلپاتې سولې پرته د کوکنارو د کښت او تولید ختمول امکان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال څخه نیولې بیا تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 8 میلیارد امریکایي ډالر لګولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی موین ډاکټر ظفر وایي په تیرو 13 کلونو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي او ګډ پروګرامونه نه درلودل.
نړی په کیسټیل ده د افغانستان دولت هم په خوانی نیولې تر اوسه پورې داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې چې صحیح مبارزه وکړي. که صحیح مبارزه یې کړې وي تر اوسه پورې به دا ټول شان خلاص وو. خارجیان هم نه غواړي چې دا ورک شي. داخلیان خو پرېږدي، داخلیان خو لیا وس کې نشته، یا یو تعداد مافیا ده چې هلته د دې نه ډېره ګټه اخلي، یا طالبان دي، یا نوره مسله ده. خو هېڅوک دلچسپي نه لري په دې کې. د بدنامۍ او د خرابۍ سبب شوی هم په داخل کې ډېر خلک یې خراب کړي دي او هم په خارج کې.
د سیګار د موندنو پر اساس په افغانستان کې 15000 کسان په دایمي او موقتی ډول د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل دي. د سیګار ادارې مشر وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو کاروباریانو ته کاري فرصتونه برابرول او د سولې تر تړون وروسته له مافیایي ډلو سره د طالب جنگیالیو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره دي جامع پروګرامونه جوړ شي.
مرسلین ارسلا و چې د سیګار ادارې د سرګندونو په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما پا گاڈا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چا کوئی؟
تا
سی غواری چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دودی سڑای موتاد کیگی.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو اوس په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو د کمپاین په اړه معلومات ترکو. لسړی هوا څخه د بی سرپناه معتادینو د ژغورنې په هدف په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې پروګرام کې به هغه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شي چې بی سرپناه دي او سړی هوا یې ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې ځینې بی سرپناه معتادین بیا وایي چې دا څو هم ځل دی چې درملنه یې کیږي، خو د بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي او سرپناه د نشتوالي له امله بیرته په نشو اخته کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
دا هغه معتادین دي چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقالیږي. په دوی کې ډیری کورونه نه لري او په سړی هوا کې ژوند له ګواښ سره مخ دی. دا کابل ښار پولیس وخته سیمه لا هم د معتادینو د راټولېدو ځای دی. د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي هڅه کوي چې د کابل د امنیت قمندانې په مرسته له همدې ځایه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي. محمد او حسن دوه معتادین دي چې نن به له همدې ځای څخه د درملنې یو مرکز ته انتقال شي. دوی وایي دا څویم ځل دی چې تداوي کیږي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی بیرته په نشو اخته کوي.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو، کاروبار نشته. د ورځې په کوټې سنګي کې ښاري موټر ته د سواریانو پیدا کولو لپاره غږونه کوو او خپل لګښت له همدې لارې ترلاسه کوو. د شپې له مخې پلو سوخته ته ځو، هلته هوا ډېره سړه ده.
دوه درې ځله نور هم په روغتون کې بسترې سوی یم، نشه مې خوسې کړې، خو دا چې د اوسېدلو ځای نه لرم او نه هم د موټر کرایه لرم چې ځان ورباندې خپل کور ته ورسوم، ځکه نو بیرته پولیسو وخته ته ولاړم. هلته هوا ډېره سړه ده، که نشه ونه کړو له یخنۍ څخه مړه کیږو.
دا د کمپاین په نتیجه کې د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول، چې هدف یې له سړې هوا څخه د بې سرپناه معتادینو ژغورل دي. د ابن سینا ضربسترز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي په سړه هوا کې د نشه یي توکو استعمال ډیریږي، ځکه نو ډیری معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
سرویس سیستم کې کوم هغه تغییرات چې راځي دوی دومره احساس نه کوي په یخنۍ، اما تهدید شته. د همدې لپاره زیات په منفي درجو کې دوی مري، وینه منجمدیږي لکه موږ ورته سو غوندې. دوی په یخنۍ کې دوی سطح د سکولو هغه دوس د سکولو هم دوی زیاتوي. د دې لپاره یو مفکوره ورسره ده ګرم پاتې شي.
د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري وایي د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي معتادینو ته نشه یي مواد رسوي. دوی خپله هم معتادین دي چې د قانون له مخې په نیولو کې له جدي ستونزو سره مخ یو.
معتادین اکثریت توزیعاتی که صورت میگیره توسط معتادین صورت میگیره.
ډیری نشه یي مواد خپله معتادین خرڅوي. له بده مرغه چې داسې یو مجهز روغتون نشته چې موږ هلته معتادین انتقال او درملنه وکړو. دغه ډول مول نشه یي موادو سره د مبارزې کارکوونکي هم لک دي، په داسې حال کې چې د نشه یي موادو استعمال ورځ تر بلې ډیریږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې څو ځله د بې سرپناه معتادینو درملنه کیږي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، د سرپناه نشتوالی او له درملنې وروسته د کورنیو بېغوري د دې لامل شوی چې معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د خیرخانی 50 بستریز روختون ته سرور ښکار کوو. د معتادینو د درملنې 50 بستریز روختون یو له هغو مرکزونو څخه دی چې لسګونه معتادین ورکی بستری دي. د دې مرکز چارواکي وایي د معتادینو ډیروالي ته په پام سره دا 50 بستره کفایت نه کوي. دا چې د درملنې په برخه کې د روختون امکانات څه دي او د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی ته د روغتون له یو مسؤل ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا مرکز معتادینو ته څه ډول روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
دا 25 بستری شبخانه ده د پاره د معتادینو چې د ریاست کایشت قضای ملی مواد مخدرو په حیاتی باندې کار کوي یا دغه د چتر لاندې کار کوي. دغه شبخانه مخکې مربوط دی انجو اوس مربوط دی وزارت صحت یمې سوی دوه کال کې چې دغه شبخانه دلته د معتادینو د پاره خپل خدمات وړاندې کوي.
تاسو دلته چې معتادین ته لوي کوي د کوم میتود او شیوانه تاسو کار اخلي؟
منګه غزلته سو میتودونه لرو غا یو د ساحي ټیم لرو چې هغه ساحي تسي غلطه په مسجدو کې په مکاتبو کې پرورشکا کې حتی په بازار کې په محلونو کې چې الته معتادین خپل مواد استفاده کوي هغه محلو ته د منګه کارمندان زی هغه کې خپل تبلیغات کوي په هواي کوي آگاهی کوي خلکو ته داوړاندې کوي د تاثیرات د مواد مخدرو د فامیل باندې په شخصیت باندې په اجتماع باندې په اقتصاد باندې په دې باندې وړاندې کوي. لغنه ورسره هغه مریضان موږ ته دلته راځي منګه هغه خپل ځان سره راجستر کوو. په اول قدم کې کلم چې په اول قدم کې منګه راجستر کوو منګه وضعیت مریضان ته ګورو چې هاي مریضان او مواد زیات نه دي هاي په خپل خوخه باندې راغلي څومره تصمیم لري څومره وسواس لري څومره خپل زړه نازړه دي چې هاي بستر سي یا بستر نسي. منګه مخکې دغه نه جلسات ورسره نیسو یو جلسه سو دوه جلسې سو هغه مریضان چې په دې دوه جلسو کې دته آماده سي چې منګه داخلي بستر سي او خپل 15 لوخ راز دلته تیرې کې کله چې 15 لوخ راز دي پاره بستر کو نمنګ په داخل دی مرکز کې بیا 29 تداوی لرو یو تداوی سده ډیجیټاکس لپاره ده یو ډیډیهاب لپاره ده. نو کله چې یو مریض راسي په داخل ډیجیټاکس کې تقریبا هدي اقل 12 ورځې منګ سره په ډیټاکس مرحله کې یو مریض خپل بیا اختیار لري چې د ډیټاکس لوره.
ډاکټر صاحب دغه ډیټاکس مرحله کوم تلک واضح کې
ډیټاکس هغه مرحله ده چې په دې کې مواد مخدر بیخي تاثیرات او دردونه راځي او ځینې هغه مشکلات په مریض باندې چې د ترک د موادونه په دغه مرحله کې راځي. دلته موږ ډیر فوکس دوا درمانی باندې کوو چې موږ د دوا ورکو. دلته په دې مرحله کې د مریض عموما دردونه را برسېره کیږي حالت جسمي له خرابېږي حالت رواني ورته پیدا کیږي. نو موږ په دې مرحله کې په دوا درمانی باندې فوکس ډیر کوو.
او د ریهاب په مرحله کې تاسو
سره ریهاب چې کله ډیټاکس نه وته منګه یو مریض بیا ریهاب ته ځي بیا منګه دوه دوسی هم ورته چوس یو دوسی ډیټاکس یو روسیا دی دیهابي ریهاب کې منګه پلان تداوی چې کله ورته جوړ کو په اساس د پلان تداوی باندې منګه مریض سره جلسات انفرادي نیسو ای جلسات ګروپی نیسو په زمند دي کې منګه درې ټایم درس لرو د مریضانو لپاره.
نو تاسو په دغه مرحله کې ډېرې اساس فوکس د روان درمن په برخه کې
روان درمانی دی او په دې کې د وظیفوی له زدای دی اجتماعي لحاظ دی هغه مشکلات په جما کې د پیدا سی ول منګه پدی باندې فوکس کو او پدی منګه دومره دوا درمانی باندې نه کو منګه دې فوکس کو پر روان درمانی باندې کو یا په کانسلینګ باندې کو چې پزمن دي کې مشورې ګروپی نیسو ورسره منګه مشورې فاميلي ورسره نیسو مشورات انفرادي نیسو ورسره منګه درې ټایم هم درس لرو.
تاسو مراجعین کوم کسان دي؟ د کی خو ټول ناری نه دی
bale
دوی خپل مراجعه کوي کته سوزه اغه سره کار
یا هغه لري چې منګه د ساحي ټیم منګ تر علیږي او په دویم هغه لري چې منګه د ساحي ټیم آگاهی ورکوي دی غوي د آگاهی نه متاثر کیږي منګ تر راځي ځکه د آگاهی کې ازرار بیانېږي د منګ د شپخانی خدمات ورته وړاندې کیږي د منګ د شپخانی ادرس ورته ویل کیږي کوم شپخانه کې چې د بهبدی دی متالینو د پاره کوم وسایل منګ لرو کوم برنامه ورته لرو کوم پروګرامونه ورته لرو دا د منګه د آگاهی مال تزیو وغوی تاگاهی ورکی وغوی سره مشوره کوي لغه دی خبرو دی آگاهی دی امانه متاثر کیږي نو موږ تر راضی
کچره موتات په مرکز کې رانی شي او دلته ځان تدوی ونی کی په کور کې تاسو د تدوی امکانات لري چې تدوی وکي په کور کې
منګه دوه قسمه تدوی لري یو تدوی په داخل د شپخانه کې لري یو تدوی بیرون دی شپخانه څخه لري. تدوی د شپخانه هم چې کوم پروګرام منګه دلته ورته وړاندې کوو هم دا رنګه هغه مریضان چې موږ سره یا په هم بیس کې یا په داخل دی منزل کې یا په کورو کې بستر دي وګورئ ته منګه مامدا پروګرامونه ولنې کوم د منګه د ساحي ټیم زی کارمند اجتماعي پاکستان او اشناس پاکستان مشاور پاکستان ډاکټر مالش پاکستان وګورئ سره جلسات انفرادي ولاندې کوي ویډیو وي ته دوا ورکوي وګورئ سره خبرې کوي دی وي فاميلو سره خبرې کوي احيانا د سې کې دی چې یو مریض موږ سره په 20 کې بستر ده شل ورځې ورسته وایي چې تاسو سره زما شپخانه ته شپ منګه بیا هغه مریض په شپخانه کې هم بستر کوي.
پښ لته دا وینا د مرکز کې یو موتاج کلچې 15 ورځې دلته تیرې تاسو کوم برنامه غوښتل لري
چې کله مریض یو قصد کیږي موږ سره دغه مریض یو کال په فالو اپ یا په پروګرام دی تعقیب کوي. اولو درې میاشتې کې موږ یو مریض څلور وارې باید موږ په مرکز کې راسي. که چیرته مرکز ته رانغی نو موږ زو دیغه کور ته، ځکه موږ سره ټول ادرس پروت دی، موږ ساحي ټیم زی دیغه کور ته، دیغه کور نه پوښتنه کوي سیاحت څنګه ده، صحت څنګه ده، وضعیت څنګه ده، پوښتنې ورزنه کوو. په زمین دې کې که چیرته موږ ساحي ټیم هم ونه سوکړی د مشکلاتو په اساس باندې یا د پروګرام د مریضانو د زیاتوالی له وجنه غته منګه بیا ټلیفون کوو، په ټلیفون یې پوښتنه کوو. په درې میاشتو دویمې کې منګه مریض د په میاشت کې دوه ځلې، یعنی په 15 ورځو اولو کې، په 15 ورځو دویمې کې همدغه درې قسمته یا درې برخه چې د پالو اپ دا منګه په عملي کوو، او په شپږو میاشتو اخرو کې منګه همدې هغه څخه استفاده کوو چې باید مریض منګ ته یا راس یا منګه ورته ټلیفون کوو یا منګه خپله ورسو.
د خیرخانی د 50 بستریز روغتون په اړه مول ډاکټر بریال احمد فضلی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د روزګان ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د پولیسو په پوسټه کې له نورو معتادینو سره په نشو اخته سو چې له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی زیاتوي چې اوس یې مور او پلار ځینې په تکلیف دي او باور ورباندې نه کوي. دا چې دی نور له کومو ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې زموږ همکار شرافت الله شرافت ته د زړه خواله کړې ده.
دا نه کی خبره ده چې یو وای زپلان کې پخته کړم چې خو لا که یو لا پخته کړی بل دغه په پوسټه کې نور یارم به مليانو موږ به مر لو سر کې به نستم ته و دم و دم سر دادې پسم در دې بالا مرګ شه دې نه دی نه دغه ته ته نه من میږه د دې بس تکلیف ډیر به دغه دې کابو دو درې ساعته خو مشته ولا کنه شرکې کنه چې بل نه مال خو یو د دوی نشګر د ورځ به پروت دغه به بله خدای دې مسلمان جنو وساتي که چې شده که دغه دې رویم دې دا دواړه و نه دی بله خو یاران ناسي موږ هم ور ساله ته ورسره کښېنو نه دی هر یو چې عملي راځي بله دله د سره راټولېږي کښېني نه دی ورته سودا مې ده چې پرېږده مجبوره چې پرې نه ږدو د کلي د خوالته پرېږده ورور پلار ګرده لولې چې راسه په ازاد وي نه دی خو نه دی خوښ عملي ده چا خوښ دی چې ولاکه په کلي کې پر کله خوښ چې تېر بله خو د هغو دروس چېره ده وایي که یوه ورځه که دوې میاشت بیا درکمه نه دی بره خو نه کېږي نو اوس ولا راسره په تکلیف دي بعد راسه وړي خو کور یې ودان نه دی وینې دی نه یم کړی چې پر کله شپه وکړم یا پر دغه بله خو سهره وځو مازګر ځو مخصن بېرته ځو کور ته بیا سهره وځو خو ډېر راسره په تکلیف دي خدای دې مسلمان جنو وساتي له عمل دی له سپه عمل دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپلې لور سره په کور کې ناسته وي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي، خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وژلی دی، له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سوه، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
خاله، خاله ګوي چې پرده وکړې، جنازه کور ته راوړي. څه شي؟ جنازه؟
ده چه جنازه؟
آده لالا می نوی
خوگه ده بخیر خلاصه و لالا خود تو همی هشه کیده چه کابل تا تلالی دی
والا که پرده لره که پرده لره که
ده حال حاجی سای حاجی سای ده چه جنازه ده
ده چه جنازه ده
خوری الله دې د زړه صبر درکړي، دا ستا زوی کریم داد دی، خدای دې وبخي.
وای خدایا مور مې خراب شو، ما خو دغه یو زوی درلود، زه خو یو بیچاره کونډه یم، د هیچا سره دښمني نه لرم، زما زوی چا مړ کړي.
حاجي صاحب زما ورور چا وحشه؟
نه یم خبر، پوډري انډیوالانو وویل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغه و، ماښام یې په کنډواله کې شپه وه، یخ وژلی دی.
ما خو پر تا باندې تور سر سپین کړ، مور دې چاته پرېښودله؟
وای ورورکه ولې راڅخه ولاړې؟ ته خو دې مرګ نه وې، کوم ظالم ځواني مرګ یې؟
نه نه، زما زوی یخ نه دی وژلی، یو شیطان قصدن وژلی دی، بس دا قاتل مې پیدا کړ، زه یې پېژنم، دې نه زه پېژنم.
مورې دله قاتل مې څوک دی؟
ماته مې د خپل زوی قاتل نه معلوم دی، زه به همدا اوس ورسره جوړه سم ولاړم.
مورې ودرېږه، په دې تور سر چېرې منډې وهې؟
زه ځم چې د خپل زوی قاتل په غاښو سره چینې کړم.
اے بوڑھے دے موٹر لمے خیمل رشا
تے دے پرس دبا وجے جس ما سی راو واجا بچ پت دے سوئی لو
ستا زوی خو ہیروینی و دے نشو دل اس مر شو
زجے شپے جانا ما جس ما دے زوی قاتل اے
دے ما تروسا پر ستا زوی پستر گم نہ دلی دلے
شیطان دا پر می خو خلق تو کا جس تا تر لاس لا دیوی یا تا نہ پیجنی زجے شپے جانا ما سما زوی دی وجے راو واجا
کریم دا مورې ولې دې دا سپینګره حاجی صاحب ته ونیولای
دی؟ دا مې د زوی قاتل دی، د مې ټوله کورنۍ را تباکړه، زما د سر سوری را څواکړه.
ستا زوی ما نه دی وژلی، ته ولې دا هغه په ما تور پورې کړې؟
زه تا ډېر ښه پېژنم، ته یوازې زما د زوی قاتل نه یې، خېټه وله تا څو سوه نور ځوانان هم وژلي دي.
دا ته څه ګډې وړې خبرې کوې؟ ته یې سم پېژنې که نه؟ حاجي صاحب کبیر
خان دی. دا اصلي مخت سم نه دی پېژندلی، دا په سپینه جامو کې ټول شیطان دی. زه مې د خپل زوی قاتل ډېر ښه پېژنم، ته ماته دا ووایه چې دا هیروین ولې راوړې او زموږ وطن ولې دا خرابوې؟
ولې تا ته جسه د هیروینو دوکاندار ښکاري؟ ورشه هغه ساقیان را ونیسه چې پر عملیانو نشهیي مواد خرڅوي.
دا ټول د ده د لاسه همدار دی دی چې وطن ته زهر راوړي، زموږ بچیانو یې خرڅوي او بیا په دې ارامو پیسو اوسا ژوند کوي.
و شیطانې بوډۍ دا څه وایې؟ د څه شي زهر یادې؟
ته په دې سپینو جامو اواز کولو خلک غولوې؟ ستا د لاسه زموږ ګل غوندې ځوانان په نشو اخته شول.
و بوډۍ تا یو وخت زه لیدلی یم چې پر خلکو مې هیروین خرڅ کړي.
ته د هیروینو قاچاق بنې، دا زهر ته زموږ وطن ته راوړې او بیا یې د نورو خلکو په لاس خرڅوې. دومره ډېرې پیسې دې له کومه کړې دي؟
خدای را کړې، ته د خدای په کارو کې امکان لري؟
زه چې ښه پېژنم.
او بوډۍ لری شه، کله مغزه به دې در باد باد کړم. ته څوک یې چې حاجي صاحب ته داسې خبرې کوې؟
ستا پلان مې ولاکه لیرې کړي. زه مې د خپل زوی قاتل د پولیسو حوزې ته بیایم، دی د نشه یي موادو قاچاق بر دی.
ادې ته اوس حاجي صاحب پرېږده، راځه چې اول مړی ښخ کړو. د داوی مخه دې چا نه نیولې؟
اے خلکو تاسو غیرت لرئ؟ تاسو هم له ګوټې تړلې دي، تاسو هم ځان وطن نارینه وایاست، وشرمېږئ.
نو موږ څه وکړو؟ ته غواړې چې موږ هم ستا په شان لیونیان شو او د عزت خلک له ګریوان ونیسو؟
ته اوس دا قاتل د عزت سړی بولې؟ ستاسو اولادونه هره ورځ د داسې خلکو د لاسه مري او تاسو ورته ګورئ؟ که رښتیا نارینه یاست او غیرت لرئ، نو دا قاتل په ټپه نه ووهلئ.
راځه راځه خورې، هر څه په خدای وسپاره، خدای پاک به یې اجر درکړي.
زه مې څنګه د زوی قاتل روغ پرېږدم؟ وا خلکو، تاسو ولې دومره بې انصافه یاست؟ تاسو په عملیانو ملنډې وهئ، خو د قاچاقبرانو لاسونه ورمچوئ او عزت یې کوئ. یو ورځ به ستاسو زامن هم زما د زوی په شان ووژل شي.
راځه خورې، په دې سړي دې زور نه رسېږي، خدای پاک ته یې پرېږده، خدای به حساب ورسره وکړي.
دا سړی قاتل دی، دا سړی وطن خراب، دا سړی زموږ ځوانان را وژني، دا سړی آرام خور او قاچاقبر دی. دا سړی روغ ما پرېږدي په جبانو یې ولی یې ولی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامن.
د زهرو کاروان.